د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دی او ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي په هیواد کې د تشدد دوام د سولې د بهیر په ګټه نه دی، او ملګري ملتونه وایي د کورونا وبا ښایي په نړۍ کې لوږه او بېوزلي لا زیات کړي. درنو اوریدونکو، خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سمنګان کې وروستۍ حمله د هغو کسانو کار بللی چې د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. د میمنې ښار په یو جومات کې نامعلومو وسلوالو پر لمونځ کوونکو ډزې کړې او مرګ ژوبله یې اړولې، او د ایران د پارلمان یو بل غړی هم د کورونا وایرس له کبله مړ شو. بشپړ خبرونه. د فاریاب په مرکز میمنه کې نامعلومو وسلوالو په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې او مرګ ژوبله یې اړولې ده. د فاریاب د ولی ویان احمد جاوید بیدار تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه میمنې ښار ته نږدې په یو جومات کې داسې مهال وشوه چې د سیمې خلک د ماښام د لمانځه لپاره راټول شوي وو.
اینه ادای نماز یه عمل انجام گرفته، تیم بررسی و تحقیقات در ساحه اعزام شدن، یم شهید داره هم زخمی داره. یادسه انکشافات قضیه را باز بعد از ای که تحقیقات انجام شد بررسی ها صورت گرفت، انشالله شریک می سازیم.
ده ده برید مسئولیت تر اوسه کومی دلی ندهی منالای. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ایباک ښار کې د طالبانو وروستۍ موټر بم حمله غندلې او ویلي دي دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. خلیلزاد نن سهار پر ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د سمنګان په مرکز کې پرونی حمله وروسته له هغه وشوه چې د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې ستونزې راولاړې شوې او طالبانو خبرداری ورکړ چې دوی ته له جګړې پرته بل انتخاب نه دی پاتې. ښاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به له طالبانو سره د سولې د موافقې له مخې خپل اقدامات په مشروط ډول ترسره کړي او د بندیانو د تبادلې د بهیر د بشپړولو، د تشدد د کمولو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅو تدبیر دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت د یو دیوال د رغونې په پروژه کې د فساد د تورونو په اړه د څېړنو خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شویلې دي په دې پروژه کې د فساد اداره دوي، خو وایي دا موضوع به د پلټنې عالی ادارې او لوی څارنوالۍ ته واستول شي. له بلې خوا د افغانستان د روڼتیا د سازمان اجرایه رئیس اکرام افضلي ازادۍ راډیو ته وویل ځینې پوښتنې شته چې خی په دې سفارت کې د دیوال د جوړېدو په پروژه کې فساد شوی. ښاغلی افضلی زیاته کړه
حکومت باید چې داسې یو پلاوی وټاکي چې په رڼا توګه باندې دغه موضوع وڅېړل شي، او که چېرته په دې کې فساد ترسره شوی، کوم کسان چې په فساد تورن دي یا په دې کې لاس لري، هغه باید د جدي تعقیب لاندې ونیول شي.
پژواک خبری آژانس په لومړي ځل د جولای په 11مه نیټه راپور ورکړ چې په واشنگتن ډی سی کې د افغانستان سفارت د اویا متره دیوال د جوړولو لپاره د یو شرکت د اته اتیا زره ډالرو غوښتنه رد کړه، او دا کار یې د یو بل شرکت په وسیله د 1,015,909 امریکایي ډالرو په لګښت بشپړه کړه. لازادی رادیو خبرونه اورید. امریکا د هوایی چلند فدرال اداره وروسته له هغه د پاکستان د هوایی شرکتونو د خوندیتوب درجه را ټیټه کړه چې د پاکستانی پیلوټانو په اسناد کې د تقلب په اړه اندېښنې راپورته شوې. د امریکایي ادارې په هغه پریکړه کې چې پر خپل ویب سایټ هم خبره کړې ده منلی چې پاکستان نړیوال معیارونه په پام کې نه دي نیولي او د هوایي چلند د خوندیتوب په درجه بندۍ کې په دوهمه درجه کې راځي. په واشنگټن کې د پاکستان سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستاني پیلوټانو د جعلي اسنادو موضوع وروسته له هغه رابرسېره شوه چې تېره میاشت په پاکستان کې دریمه الوتکه هم نسکوره شوه او په دې پسې د دې هېواد پارلمان د پیلوټانو د اسنادو په اړه څېړنې پیل کړې. د ایران د پارلمان یو بل غړی هم د کورونا وایرس له کبله مړ شو. د ازادۍ راډیو فردا څانګې د دولتي خبري اژانس اسنا د راپور په اساس خبر ورکړی چې د 95 کلن عیسا جعفری مړینه پرون د جولای په 13 نیټه تایید شوه. فاطمه رهبر او محمد علي رمضاني د پارلمان دوه نور غړي مخکې تر دې د ناروغۍ له کبله مړه شوي وو. په اپریل میاشت کې د ایران د پارلمان د مشر علي لاریجاني د کورونا ټیسټ هم مثبت وخود خو بیرته روغ شو. د ایران د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې هېواد کې نږدې 2,16,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او له دې کبله له 15,000 زیات کسان مړه شوي دي. او د بالیوډ سینما د فلمی ستورو مینوالو د دوشنبه په ورځ د امیتاب بچن او د هغه د کورنۍ غړو ته چې په کورونا وایرس اخته شوي دعا وکړه. د امیتاب بچن یوې مینوالې دیوتی ساتندرا تیوارا پرون دوشنبه په کلکتا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل دی وای موږ امیتاب بچن او ابیشک بچن ته د هاون یا د شمې بلولو په مراسمو کې دعا وکړه ځکه دوی په کورونا وایرس اخته شوي دي. نو موږ دعا وکړه چې دوی روغ شي. و اویا کلن امیتاب بچن او د هغه زوی ابیشک بچن له هم په روغتون کې دي او د امیتاب نګور ایشوریا رای بچن او اته کلن لمسی چې هغوی هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي په کور کې په قرنطین کې دي. لازده رادیو زموږ غاګورې قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. دا پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي په هیواد کې د تاوتریخوالي دوام د سولې د بهیر په ګټه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې په سمنګان کې د پرونی ډله ییز برید په نتیجه کې د ملکي وګړو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې برید مسؤلیت طالبانو ومنه. ارک او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د برید په کلکه غندلی. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل ته هیلې پیدا شوې دي خو په سمنګان ولایت کې پرونی برید یو ځل بیا د خبرو د خنډ او زیانمنېدو اندېښنې راوپارولې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي دا ډول بریدونه د سولې بهیر له پرمختګ سره مرسته نه کوي. د دغه شورا ویان فریدون خوځون تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دواړه لوري هم حکومت او هم طالبان باید د سولې راوستلو لپاره خپلې ژمنې پوره کړي.
دا برید د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي بلکې د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره اړتیا ده چې طرفونه د جګړې شدت راکم کړي، جګړه کم شي ترڅو د بین الافغاني مذاکرات پیل ته زمينه برابر شي او دواړه لوري په خپل کړو تعهداتو باندې عمل وکړي چې یو لغو څخه د تاوتریخوالي کمیدل وو چې دا د سولې پروسې سره مرسته کوي.
د سمنګان سیمې چارواکي وایي پرون څلورو تنو برید کوونکو د دغه ولایت په مرکز ایبک ښار کې د ملي امنیت پر ریاست برید وکړ چې لستنه امنیتي ځواکونه پکښې وژل شول او د ملکیانو په ګډون لسګونه نور کسان ټپیان شول. وسلواله طالبانو د دغه ډله ییز برید مسؤلیت واخیست خو ورسره دا پوښتنه راپورته کیږي چې کله یوې خوا د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې روانې دي څو د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره سي خو د تاوتریخوالي دوام څه معنا لرلی سي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو خو تر اوسه هغوی په دې اړه څه ونه ویل. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر تر دې وړاندې تل د حکومت له لوري د 15,000 طالبانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې که دا بندیان د فبروري د 9 موافقه له مخه ټوله خوشي سي نو په یوه اونۍ کې به له حکومت سره خبرو ته کښېني. تر دې یوه ورځ د مخه د جولای 14 واشنگټن پوسټ په خپل یو راپور کې د طالبانو د جنګي ډلې او د سیاسي استازو ترمنځ د نظر تضاد ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې د دې ډلې یو شمېر سیمه ییز قومندانان ځانونه د جګړې ګټون کې بولې اوای راتلون کې واک به ستل په سلو کې له دوی سره وي. طالبان د دوی د جنگي او سیاسي ډلو ترمنځ د نظر اختلاف ردوي. په همدې حال کې ارګ د جولای پر 13مه د سمنګان تر بریټ وروسته ویلې مې خبره کړه او د بریټ په کلکه وغاند اعلامیه د ولسمشر اشرف غنی له قبل لیکل چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي دوام او د خلکو وژنې ته مخه کوي. په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت هم پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د سمنګان بریټ او ملکی تلفات د توجیه وړ نه دي. ناتو وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې لپاره یوازینی رامنځته شوی فرصت له خطر سره مخامخ کوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم قدر منوریدونکو په مکرې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکتنه ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د امریکا چپ ورسپانی نیویارک ټایمز په خپل پرونی غنې کې د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې او په پیل کې په 2019 د کل کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو جګړو ته اشاره کړې چې طالبانو په کې غنې لاستراوړنې درلودې. هغه وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن شک شووله و چې له وسلوالو طالبانو سره شایي روسیې مرسته کړې وي. د ورسپانې د لیکوال په باور هغه وخت په کابل کې په ډیپلوماټیکو کړیو کې هم د غنګوسې وې چې د روسیې لخوا وسلوالو طالبانو ته شوبین دوربینونه او د زغروالو وسایتو ضد مهمات هم ورکول سوي دي. د نیویورک ټایمز په لیکنه جنرال جان نیکولسن هغه وخت کره اسناد وړاندې نه کړل، خو دې ټکي ته اشاره وکړه چې درې پخواني سیالان طالبان، روسیه او ایران څنګه په خپلو مشترکو ګټو کې چې له افغانستانه د امریکایانو وتل دي متحد سوي او د جګړې ډګر څومره مخشوشونکی سوی دی. شغلی نیکولسن په 2013 نه دی کال کې ازادي رادیو ته ویلي وو د ناتو مرکز ته د افغانستان د شمالي ولایتونو والیانو داسې وسلې وروړې وې چې ګواکې روسیې طالبانو ته ورکړې دي. د ورسپانې لیکوال وروسته د امریکا هغې وروستۍ استخباراتي ارزونې ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي روسیې په افغانستان کې پر امریکایي او ایتلافي پوځیانو د حملې لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي او دې مسئلې په امریکا کې سیاسي رهبرانو ته ټکان ورکړی دی. هغه تورونه چې روسیې او طالبانو دواړو رد کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنې کې وړاندې راغلي که دا لیوی خوا په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنې زیاتې دل جوتوي، دا هم ښکاره کوي چې روسیه له کلونو راهیسې له طالبانو سره د خپلو اړیکو د پیاوړتیا هڅه کوي. د لیکوال د ارزونې له مخې روسان داسې فکر کوي چې افغان حکومت کاملا د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا کنټرولیږي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به دغه حکومت یوازې د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي. بلې امریکایي ورسپانې سټار ټریبیون بیا په سمنګان کې د ملي امنیت پر ریاست د پرونی حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مصالحې عالي شورا ویلي چې پر ملکیانو او عامه تاسیساتو حملې هیڅ ډول توجیه نه لري او ټول اړخونه باید د ملکیانو د ځان او مال خوندیتوب ته درناوی وکړي. وسلولو دغه حمله غرمه مهال تریوی موټر بم چاودنې وروسته پیل کړه چې په نتیجه کې لسګونو سرتیرو ملکیانو او وسلولو حمله کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د سټار ټریبیون په لیکنه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی دی او طالبان چې په سمنګان ولایت کې فعال دي په وروستیو کې خپلې حملې زیاتې کړي دي. په لیکنې کې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د یکشنبې ورځې حملې ته هم اشاره سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 سرتیري وژل سوي او طالبانو د هغې حملې مسؤلیت هم منلی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او سم قدرمن اوریدونکو په مزار شریف څخه یو راپور واوري چې د بلخ ولایت د مرکز اوسیدونکي د حوزوي نسایي ولادي شفاخانه له ستونزو څخه شکایت کوي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړي.
د هیواد د شمال په کچه په تر ټولو لوی روغتون کې د زژنتون د څانګې چارې د کووېډ 19 له امله زیانمنې شوې دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون د زژنتون په څانګه کې نوي تنه ډاکټران په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي او یادې مسلې د دغه څانګې چارې له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. د ابو علي سینا روغتون د زژنتون د څانګې مشره حمیده علمي وایي چې په دغه برخه کې ټول ټال دو نوي کسانو کار کوو چې اوس په مختلفو شیفتونو یا اتوارو مرحلو کې دورس کسي زیړل کار کوي. اغله علمی وویل
اول خو اني کرونا یک آفت بود که
کرونا هغه آفت وو چې نه یوازې ناروغان زیانمن کړل، بلکې د ډاکترانو رواني او روحي حالت